آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای جمهور رئیس اشرف غنی سعودی عربستان ته سفر کړی دی. خارجه وزیر جان کری وایي ایران ته د امریکا د جمهوری غوښتونکو سناتورانو استول شوی لیک بې سابقې دی. او د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره وایي چې د اسلامي دولت ډله ښې وسلې او پیسې لري، مګر د دې معنی دا نه ده چې دا ډله نشي ماتېدلی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان د لوی سارنوالی مسلکی غړي د جمهور رئیس نغواړي چې خپل حقوقي سلاکار لکاره ګوخه کی. د دې او زنه نورو رپورټونو مخ کې زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
ولسمشر غنی سعودي عربستان ته تللی دی. د ولسمشر ماڼۍ خبر پاڼه وایي چې د ولسمشر غنی په دغه سفر کې د سعودي عربستان له پادشاه سلمان بن عبدالعزیز د سعودي عربستان د شمیر نورو چارواکو سره کتل شامل دی او بیا به هغه عمره هم وکړي. که څه هم د ارګ په لمی کې دا خبرونه د سوي چې جمهور رئیس به سعودي د چارواکو سره طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه کې وږغیږي، او کنه خو د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د جمهور رئیس سره په سفر کې ملګری دی. دغه راز نن د ولسي جرګې غړو د پنځم تقنیني کال په لومړنۍ غونډه کې د سولې او وسله والو مخالفینو سره د روغې جوړې په هکله وویل چې د سولې خبرې باید په څرګند ډول وسي او ولس باید پوره خبر وي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي ولسي جرګې ته وویل چې د سولې خبرې باید پټې نه وي، او که په دغې سولې جنګ نه ختمیږي نو دا مذاکرې هسې توطیه ده چې ترسره کیږي.
افغانستان ته د راستنیدونکو مهاجرو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تیره هفته د حکومتي هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی و. د نن په کابل کې د خپل سفر په هکله خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې ټول 3,000,000 افغان مهاجر ژوند کوي چې 1,000,000 راجستر شوي نه دي. خاغلی بلخی ویل د پاکستان او د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره له درې اړخیزو خبرو وروسته موافقه شوې ده چې افغان مهاجر به په خپل زړه ورورو په عزت افغانستان ته ستنیږي. خاغلی بلخی ویل د پاکستان د مقاماتو سره د هغو 1,500,000 افغانانو په حق له هم پریکړه شوې ده چې د مهاجرو په لیست کې نه دي شامل. یو کمیټه جوړیږي چې د افغانان هم هلته راجستر شي.
د امریکا خارجه وزیر جان کری وایي هغه لیک چې وڅل ویشت سناتورانو لخوا د ایران رهبرانو ته د هغوی د اټومي پروګرام پاکله لیږل سوی دی په خوا هیڅ کله داسې کار نه دی سوی. جان کری په شرم الشیخ کې په کانفرانس کې چې په مصر کې د پانګه چونې د جلبولو دپاره جوړ سوی وویل غواړم یو شی روښانه کړم چې دغه لیک صحیح نه دی، ځکه سناتوران دا صلاحیت نه لري. په دغه لیک کې ایران ته خبرداری ورکړل سوی دی چې د امریکا راتلونکي جمهور رئیس د ایران سره اټومي معامله هر وخت لغوه کولی سي، همدغه راز کانګرس په دغه معاملې کې بدلون راوستلی سي. ښاغلي کیږي زیاته کړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د خبرو نهایي وخت رانږدې کیږي. دا نه ده څرګنده چې د جمهوري غوښتونکو دغه لیک به په دې خبرو څه اغېز وکړي او که نه. جان کیری وویل سره له دې چې اوس هم لا ځینې مسایل نه دي حل شوي، خو د ایران سره به مذاکرات ادامه پیدا کړي. کیری وویل د ایران سره دا معامله د دې دپاره نه کیږي چې یوازې همدا معامله صحیح او سمه اوسي. امریکا او پینځنور غټ قدرتونه د سویټزرلند د لوزان په ښار کې د یک شنبه په ورځ خبرې کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اکله پر پرمختګونو باندې بحث وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره وایي چې د اسلامي دولت دله خي وسلې او پیسې لري، خو د دې معنا نه ده چې دا دله ماتېدل نشي. جان برنن پرون په نیویارک کې د خارجي اړیکو شورا ته وویل چې په امریکا کې د دغه وسلوالې ډلې د حملو خطرونه شته. د اسلامي دولت ډله په پیسو او وسلو ښه مجهزه ده او جګړه ماران منظم، متحد او کلک خلک دي. که دغه ګروپ همداسې پرېښودل شي، نو یوازې به په عراق او سوریه کې نه، بلکې پراخې سیمې ته او د سیمې نه اته اخوا د امریکا او د امریکا د ملګرو په شمول نورو ملکونو ته هم سخت خطرونه پېښ کړي. د اسلامي دولت ګروپ به په یوه شپه کې شاته ونه تمبول شي، بلکې دا مبارزه ډېر وخت غواړي. خاغلی برنن ویل چې د امریکا په رهبرۍ د ائتلاف هوایي حملو د دې ګروپ زیاتره قواوې ضعیفې کړې دي او ښې سمې علامې شته دي چې دغه ګروپ جنگي ماشین سخته ضربه خوړلې ده. په عین وخت کې په عراق حکومتي قواوو د اسلامي دولت د ملیشو نه د تکریت د ښار د بیرته نیولو لپاره خپلو حملو ته زور ورکړی دی، چې د رپورټونو له قراره دغه ځای له لاسه وځي.
د یوکرین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو وایي په تیرو څو ورځو کې د ملک په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره په جنګ کې د کمیدلو له کبله د تلفاتو رپورټونه نشته، خو پوروشنکو د یوکرین تلویزیون ته وویل که چیرې جنګ بیرته شروع سي، یوکرین به سمدستي د اروپایي اتحادیې د غړو ملکونو نه غیر نظامي وسایل واخلي. د دې ملکونو نومونه وانخیستل. فرانسې او جرمني اوکراین ته د وسلو د لیږلو سره مخالفت کړی دی. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سه شنبه په ورځ د کانګرس کمیټې ته وویل چې امریکا او اوکراین ته د غیر نظامی وسایلو لپاره 50 میلیون ډالر مرسته ورکوي، خو نظامی وسلې به ورنه کړي. اوکراین او د روسیې بیلتون غوښتونکو تیره میاشت په مینسک کې د اوربان موافقه امضا کړه او ژمنه وکړه چې خپلې درنې وسلې به د جبهې نه وباسي، خو څارونکي وایي چې د پرله پسې ډزو باوجود هم په عمومي ډول اوربان برقرار دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. چین په میانمار یعنی برما باندې رسمي احتجاج کړی دی او د چین په قلمرو کې د میانمار د نظامي الوتکې د بم د اچولو نه وروسته د دې پیښې په باره کې د تحقیقاتو غږ کړی دی. په دغه پیښه کې 4 کسه وژل شوي او 9 نور زخمي شوي دي. د چین رسمي خبری آژانس سینهوا راپورټ ورکړی دی چې دغه بم د چین په جنوبی ایالت یونان کې د میانمار سره سرحد ته نږدې د غنیو په پټی کې لګیدل دی. د چین د خارجه وزیر مرستیال لیون جین من پرون د میانمار سفیر غوښتی دی احتجاج لیک ورسپارل دی او ورنه غوښتي دي چې د دې پیښې مفصل تحقیق وکړي. لیو هم دغه راز میانمار ته ویلی دی چې هغه چاته سخت سزا ورکړي چې دغه کار کړی دی او داسې اقدامات وکړي چې په آینده کې دغه چې پیښې بیا ونه شي. د میانمار د پاوز او د یاغیانو ترمنځ د چین سرحد ته نږدې خپلو کې جګړه روانه ده. دا لومړی ځل نه دی، بلکې د دې نه مخکې هم په دې تیرو ورځو کې دغه سې نورې پیښې هم شوې دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په امریکا کې د منځنۍ طبقې رسیدو ته د پوهنتون لیسانس شهادتنامه تر ټولو مطمئنه لاره ده، خو سره له دې چې د لیسانس شهادتنامه تر بل هر وخت مهمه ده، تر بل هر وخت اوس په مالي لحاظ ډېره قیمته سوې هم ده. ولسمشر اوباما په خپلې هفتیزې وینا کې نن وویل چې حکومت یې ډېر زیات زحمت ایستلی دی چې د پوهنتون دپاره د چې د زده کوونکو دپاره د پوهنتون د زده کړې لارې چارې برابرې کړي او روانه اونۍ یو داسې نوښت هم اعلان کړی دی چې په لړ کې به یې شاګردانو ته، امریکایي شاګردانو ته په پوهنتون کې د زده کړو زمینې مساعدې سي او دغه نوی پروګرام به مالی لګښت ونه لري. د سربیا یوې نظامي هلیکوپټرې چې یو پنځه ورځنی ماشوم یې د لپاره وړلو د جمعې په ورځ سقوط کړی دی. د دفاع وزارت ویل د هلیکوپټرې ټولې سپرلۍ مرسیوي دي. خبري رپورټونه وایي د الوتکې 4 تنه عمله، د طبي چارو 2 کارګران او یو ماشوم چې تنفس نسو کولی په دغه پیښه کې مرسیوي دي. دغه هلیکوپټره د بلګراډ بینملي هوایي میدان ته نږدې ولیدلې ده. د فرانسې خبري اژانس وایي دغه ماشوم په امبولانس کې روغتون ته انتقالېدی، خو امبولانس په خټو کې ومشتی.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. افغانستان ته درستنیدونکو افغان او مهاجرو د چارو وزیر ویلی دی چې د مهاجرو د سنیدو په حق لید پاکستان د مقامات سره خبرې کړې دي. د دې او نور رپورټونو مخکې راځو د مسالې ته چې د افغانستان د لوی سارنوالي مسلکي غړو د جمهور رئیس نغښتي دي چې خپل حقوقي صلاحکار لکاره لري کې د سارنوالانو په وینا عبدالعلي محمدي د سارنوالي مسلکي غړو ته سپکاوی کړی دی. بهارت صابر د کابل نه رپورټ را لګل دی.
لوی سارنوالي مسلکي کارکونکو او سارنوالانو نن دی ولاریون پترس کې د افغانستان د جمهور رئیس د حقوقي صلاحکار لکاره غوښه کیدل او د سارنوالانو د سویې د تثبیت لپاره د ازموینه اخیستل منځتل وغوښتل. دغه سارنوالان وایي د جمهور رئیس حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي په خپل فیسبوک پاڼه کې د لوی سارنوالي مسلکي غړي او سارنوالان جاهل او نادان نومول دي. یو اعتراض کوونکی سارنوال شمس الحق مولوی زاده وایي
خواست ما اجناب رئیس جمهوری است که این مشاور حقوقی خود را جناب محمدی را از وظیفه سبکدوش کند.
لا جمهور رئیس نظمون گختنه داره چه خپل حقوقی سلاکار خاغل محمدی دی لکار او گوخه کری او عدلی تعقیب لاندې ونیسی، ځکه محمدی د لوی سرنوالي مستقی غړو ته سپکاوی کړی دی. محمدی د خپل ژبې او عمل دواړو په واسطه موږ ته زیان رسولې دی، نو باید زموږ حق اعاده شي او داس رې دی عدلی تعقیب لاندې ونیول شي.
خود دغه سرنوالانو د اعتراض غټه موخه د افغانستان د ملي وحدت حکومت هغه ژمنه و چې د ادارې د اصلاح لپاره یې کړې وه، او دغه ژمنه پر اساس به د لوی سرنوالۍ هغه غړي تثبیت سویه کیږي چې د حقوقو او شریعتو په برخه کې مسلکي اسناد ونه لري. اعتراض کوونکي سرنوالان د اداري فساد د مخنیوي په هدف د سرنوالانو د تحصیلي اسنادو تثبیتول تشبابي زګني او وي دا کار یوازې د دې لپاره چې دولتي چارواکي دوی خپل پوسټونه نه لري کړی او پر ځای خپل خپلوان وګماري.
زما نوم سید منیر ده، رتبه بریج جنرال ما. زه په تنفیذ احکام دی نظامی که کار کوم، چې دا ازل ترفیع تقاوت دیو جنرال له طرفه د پیشنهاد اداره لوی سرمالی او منظوری د رئیس جمهور کیږي. زه غیر قانوني زیغت امکان ته کنه ولا ما آیا دا حق دی د چاله چې امکان کنه ولا ما امکان واخلي.
په همدې حال کې د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی هم د دغه سارنوالانو اعتراض پر ځای غني او وایي دا کار د ځینو مغرضو کسانو پر شخصي عقدو ولاړ دی.
گرفتن امتحان از سارنوالایی که مدت 30 سال 40 سال در اداره لوی سارنوالی اینا اجرای وظیفه کردن،
د هغه سارنوالانو نه چې سلویخ کلی په دغه برخه کې کار کړی د شخصي عقدو او د هغه چا په فرمایشاتو امتحان اخیستل کیږي چې په جمهوري ریاست کې شته دی. دوی غواړي د امتحان په نوم دغه مسلکي سارنوالان له خپلو دندو ګوښه کړي او په ځای هغه خپل خپلوان چې له بهر راغلي او جعلي اسناد لري وګماري. نظیفه زکی وایي دا کار د لوی سارنوالۍ د فلجولو په موخه کیږي، نو ځکه خود ولسي جرګې نه غواړي په دغه برخه کې د ژور پام وکړي. نظیفه زکی د سارنوالانو نه امتحان اخیستنه یوه سیاسي موضوع ګڼي. سارنوالان وایي که د دوی د دندو په اړه باندې غور ونه شي نو دوی به خپلو اعتراضاتو ته ادامه ورکړي. سارنوالانو ته د سپکاوي د تور په اړه مو د ښاغلي محمدي د ځواب د ترلاسه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړي خو بریالي نه شو. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
مونږ د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. وطن ته د افغان مهاجرو او نور افغانانو د بیرته ستنیدلو د چارو وزیر د پاکستان د مقاماتو سره د مهاجرو په حق لغه غېدلې ده. په دې حق له ممتاز بهیر د کابل نه رپورت را لګل ده.
افغان حکومت وایي له پاکستانی چارواکو سره هوکړې ته رسیدلی چې له 2015 کال څخه وروسته په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده بیا وغځوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تیرونی د یو حکومتي پلاوی په مشرۍ پاکستان ته تللی و. نن یې په کابل کې د خپل سفر د نتایجو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل په پاکستان کې ټولټال 3,000,000 افغان کډوال ژوند کوي چې 1,000,000 یې نه دي راجستر شوی. خاغلی بلخی وویل له پاکستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یا UNHCR سره له درې اړخیزو خبرو اترو وروسته موافقه وشوه چې له پاکستان څخه به افغان کډوال په داوطلبانه با عزته او په تدریجي توګه بیرته افغانستان ته ستانه شي.
امکان داره تا 10 سال دیگه دوام بکنه.
ښایي د داوطلبانه او تدریجي ستنېدو چاره تر 10 کلونو دوام وکړي چې ټول کډوال د همدې سیاست له مخې بیرته ستانه شي، او هغه کډوال چې کارتونه یې نهنیمې میاشتې اعتبار لري اوس ډیر جرو چې موږ په اړه خبرې کړې وای. موږ په راتلونکو کې نور درې اړخیزې او سلور اړخیزې غونډې لرو په دې مسایلو به خبرې وکړو، خو کله چې پاکستان لمک سره داومن لچې د کډوالو بیرته ستنیدل بعد او طالبانه تدریجي او د افغانستان لو وسره برابر وي، دا په دې معنی ده چې کارتونه به بیا تمدید شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل چې اوس مهال په پاکستان کې 1.5 میلیون داسې افغانان ژوند کوي چې ثبت او راجستر نه دي او په ناقانونه توګه په دغه هیواد کې ژوند کوي. ښاغلی بلخی وویل په دې اړه هم له پاکستانی لوري سره هوکړه شوې چې دغه شمیر افغان کډوال په خپل هیواد کې ثبت او راجستر کړي، چې د دغه چارې د سمبالولو لپاره یو ګډه کمیټه هم جوړه شوې ده.
کمیټه مشترک کار میکنه، قرار است تا یک
ماه ګډه کمیټه کار کوي. ټاکل شوې چې تر یوې میاشتې پورې دغه کمیټه د کډوالو راجستر لپاره خپل ترتیبات بشپړ کړی. او ما د پاکستان د سرحدونو قبایلو او مهاجرینو وزیر ته بلنه ورکړه چې د ګډې کمیټې د کارونو له بشپړېدو وروسته افغانستان ته راشي او یو هوکړه لیک لاسلیک کړي، او له هغې وروسته به په رسمي ډول د کډوالو د راجستر چاره شروع شي. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې د میشتو افغانانو په نیولو او د هغوی په زورولو لاس پورې کړ، چې په پایله کې په سلګونو کورنۍ دې ته اړ شوې چې له پولې دېخوا را واوړي. دا تیر زیګ دیسکال د دسمبر میاشتې په 14 منېټه د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې پر یو خوانزي لبرید وروسته چې ورکه په لزګونز د کونکي او خونکي ووژل شول، په خیبر پختونخوا کې پر میشتو افغانانو سختې زور واخیست. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ، د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د کامرون مقامات هغه تورونه ردوی چې وایي پاوزي د بوکو حرام د دهشتګری ډلې سره د تعلق په شک خلک وژني. په ختیځ افریقا کې د بشري حقوقو ډلې د ملګرو ملتونو نه په دې حق لا د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د امریکا غا خبريال موکی ایروین راپور را لګولې ده.
د کامرون د مخابراتو وزیر عیسا چیمورا بکری وای چې هغه رپورټونه چې د بشري حقوقو د ډلو لخوا خبره شوې دي چې وای د کیمرون هواد د بوکو حرام د ډلې سره د تعلق په شک باندې ځینې کسان وجل دي دروغ دي. عیسا وای چې د بوکو حرام د ډلې سره په تعلق باندې چې کم کسان نیول دي د هغوی سره بعد د قانون سره سم چلند کیږي او د دوی په حق لبا تحقیقات کیږي. په ختیځ افریقا کې د بشري حقوقو یو ډلې د کیمرون د هیواد په حق لباندې رپورت خپور کړ او ویل دي چې د بوکو حرام د ډلې سره د تعلق په شک باندې ډېر کسان وجل دي. حکومتي چارواکي زیاته کړه چې د بشري حقوقو ډله چې د کمو کسانو خبره کوي په هغوی کې د زینو مړې په بندیخانه کې د دسمبر په میاشت کې موندل شوی. هغه وایي
ان د ارلی مورنینګ ایت واز نوټیس دټ 25 اوټ اف د 56 had died.
په دغه نیول شو شپږ پنځوس کسانو کې 25 سار وختي مړه پراته. ورسته بیا طبي چارواکو د هغوی د خخولو امر ورکو. عیسا وایي چې د کیمرون حکومت د هغه کسانو د وجلو په حق لباندې تحقیقات پیل کړي دي. دی وایي چې په دې حق لباندې د پوز یو لوړ پوړی چارواکي هم نیولې دي، خو د هغه د نوم د اخیستونې ډډه وکړه.
I can already state here that at this stage of
مامخ کی هم دا خبره کړی د چيلا اوس تحقیقات روان دي. تر اوسه پورې مونږ لا داسې ثبوت نه دی تر لاسه کړی چې خای دغه کسان وجل شوی دي. د مخابراتو وزیر عیسا دا سرګند نه کړا چې دغه کسان څنګه وجل شوی. د بشري حقوقو ډلې په خپل رپورت کې ویلي دي چې د تحقیقاتو په دوران کې د کیمرون پوز په دغه کسانو باندې تشدد کړی دی او هغه یې په نتیجه کې وجل شوی دي. د 2015 کال په لومړی میاشتو کې چاډ، نایجیریا او کیمرون په ګډه باندې د بوکو حرام د ډلې په خلاف باندې پوځي عملیات شروع کړل. د بوکو حرام په ډلې باندې په نایجیریا کې د زرهاو خلکو د وجلو تور دی. په دې برسیره هغوی په کیمرون باندې هم په ورستیو کې بریدونه کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
Oh, سره او تی فاشلی ملغلری اصلي ملغلری راجا سره او تی فاشلی ملغلری اصلي ملغلری راجا سره او تی فاشلی ملغلری اصلي ملغلری چول دردانی کو راجا چستانه لوار پاکستان دانی کو یا چول دردانی کو پتار کی دورش مودی پیلی ملغلری اصلی ملغلری پتار کی دورش مودی پیلی ملغلری اصلی ملغلری راجا چسرو پی پاسلی ملغلری اصلی ملغلری
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. جمهور رئیس اشرف غنی سعودي عربستان ته په سفر تللی دی. د جمهوریت ریاست خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس غنی په دغه سفر کې د سعودي عربستان د پادشاه سلمان ابن عبدالعزیز او د سعودي د یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري او بیا به عمره وکړي. که څه هم د عرب اعلامیه کې دا خبره نه ده شوې چې جمهور رئیس به د سعودي د چارواکو سره د طالبانو سره د سولې په حق له خبرې وکړي، نه خو د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د جمهور رئیس سره په دې سفر کې ملګری دی. افغانستان ته درستنیدونکو مهاجرو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تیره هفته د حکومتي هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی وو. نن په کابل کې د خپل سفر په حق له خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې ټول 3,000,000 افغان مهاجر ژوند کوي چې 1.5 میلیون نه دي راجستر شوي. ښاغلی بلخی ویلي دي چې د پاکستان او د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د درې اړخیزو خبرو وروسته موافقه وشوه چې افغان مهاجر به په خپل زړه ورورو په عزت افغانستان ته ستنیږي او غیر قانوني مهاجر به هم راجستر کیږي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي هغه لیک چې د اوو سلویخ جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا د ایران رهبرانو ته د هغوی د اتمی پروګرام په حق لیږل شوی په خوا هیڅکله داسې کار نه دی شوی. جان کیری په شرم الشیخ کې په کانفرنس کې چې په مصر کې د پانګې اچونې د جلبولو لپاره جوړ شوی دی ویلي دي غواړم یو شعر وخانه کوم چې دغه لیک صحیح نه دی ځکه چې سناتوران دا صلاحیت نه لري. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره وایي د اسلامي دولت ډله خې وسلي او پیسې لري، خو دا د دې معنی نه لري چې دغه ډله نشي ماتېدلې. جان برنن پرون په نیویارک کې د خارجي اړیکو شورا ته ویلي دي چې په امریکا کې د دې وسلوالې ډلې د حملو خطرونه شته. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو وایي چې په تیرو سورزو کې د ملک په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره په جنگ کې د کمیدو لپاره د تلفاتو رپورټونه نشته. او چین په میانمار یعنی برما باندې رسمي احتجاج کړی دی او د چین په قلمرو کې د میانمار د نظامی الوتکې د بم د اچولو نه وروسته د دې پیښې په باره کې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د مارچ 28مه د پسرلي د موسم اول ورځ ده او په افغانستان کې پسرلی د نوي کال په ورځ په میلو او جشنونو باندې نمانځل کیږي. موږ په دې مناسبت خاص خبرونه لرو او نن په دې غږیږو چې په افغانستان کې د نیالګیو د کینولو پروګرام څنګه دی، ځکه چې دا د ملک د زرغون کېدو یا زرغونولو ورځ هم نومول شوې ده. نو هر سوال چې لري وروسته خبرونه ته تلیفونو کې او خپل پوښتنې مطرح کړئ. سوشي ویروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه کوم چې پروګرامونه اوري.